د رادیو د دې ساده خبرونه دا وريدونکو هرکلای کوم د خبرونه چې د انټرنیټ لاره په ټوله نړۍ کې خبريږي په افغانستان کې د رادیو په منځني څپه دوله شپږنی بیا وريدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 خبرونه کوي پروانه خبرونه کې مو د افغانستان د سولې ورستوي هڅو ته د ولسمشر حامد کرزي له خوشبيني خبرو او د جمهور رئیس ویان بیا په دغه هڅو کې د بهرنیو مداخله ته اندیشنه لري د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه ناجیه صافی اوروي
لمړی هم د سو مهمو خبرونو سرټی کې افغان حکومت هغه راپور تایید کړ چې وايي په تیرو څلورو کلونو کې د امریکایي ځواکونو هوایي عملیاتو سلګونه افغان ماشومان وشلي روسیه وایي چې د بشري حقوقو سازمانونو ته د افغانستان په زندانونو کې لبندي ماشومان سره د کتنې زمينه برابر شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران ته د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د جدي خبراتو خبرداري ورکړ د خبرونو تفصيل افغان حکومت د ملګرو ملتونو وروستي راپور تایید کړ چې پکې ویل شوی په تیرو څلورو کلونو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې په سلګونو افغان ماشومان وژل شوی دي په جنیف کې ډیره د ماشومانو د حقونو یوې کمیټې په خپل دی راپور کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو له کبله د ماشومانو مړینه زیاته شوې ده د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو لسو کلونو کې د ماشومانو په ګډون د ملکیانو وژنه د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ یو جنجالي موضوع و
نړیوال ځواکونه د خاطر خط افغانستان کې د شوزو او کوچنیانو ماشومانو وژل کې د جنجال برنګې د موضوع چې په دې باره کې د افغانستان حکومت فور ور خپل ځخ د دې کټ خلاف چکر دی او دغه موضوع د افغانستان او امریکا ترمنځ د تشنج باید هم سوي د سپایت د تروزم خلاف چکر نوش په کلیو او باندو کې نیوز نوش په کورونو باندې باید عملیات ونه سي
هي صف د افغان ماشومانو د وژنه په برخه کې د ملګرو ملتونو راپور رد کړي د امریکا د نور سمندري پوزیان هم په 2011 میلادي کال کې د یو ویډیو له کبله لجنې تورونو سره مخامخ شوې دي په هغه ویډیو کې ښکاري چې یو ډله نه خويستون کې په افغانستان کې د طالبانو پر مړو باولې کوي د امریکا سمندري ځواکونو پر اعلان کړ چې پر بریدګي رابرت ریچاردز د تور پورې دی چې په دکې د غفلت ترڅنګ له اوامرو سرغړونه کړې ده پوزي سرن ولن وای د ځان او نور ملګرو چې د طالبانو پر مړو باولې کوي فلم اخیسته پر تورن جیمز کلیمنت په تورونو کې د نامناسب افسر ګڼل شوی چې نه دی توانېدلی د ټیټ رتبه پوځیانو سمه څارنه وکړي او د تحقیقاتو پر مهال یې ناسم معلومات ورکړی دي په قضیه کې شاملو دوو نورو پوځیانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري حقوقو سازمانونو ته د افغانستان په زندانونو کې لبندي ماشومان سره د کتنې زمينه برابر شي د بشري حقوقو دیموکراسي او قانون د حاکمیت لپاره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت کمشنر د جمی پورز د مسله د خپل ټوئیټر پر پاڼه ولیکله د روسیې چارواکي دا کړی چې د افغانستان په زندانونو کې د ماشومانو د شکنجه کولو او بد چلند موارد زیات دي افغان حکومت په واروار په زندانونو کې د ماشومانو د شکنجه او زورونې راپورونه رد کړي دي د پاکستان دولتي چارواکي وایي د افغانستان پولي تاثیر ما یوې بمی چاودنې لس سنه ووژل او تر شلو زیات یې ټپیان کړل چارواکي وایي دغه چاودنه پرون د ورکسي ایجنسۍ په کلایي خرګوټي کې شوې ده د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی د افغانستان پولي تاثیر ما پرته ورکسي ایجنسۍ یوه لوو قبایلي ایجنسۍ څخه ده چې د طالبانو او القاعده وسله والو مهم مرکزونه بلل کېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري ایران ته خبرداري ورکړ چې د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو قدرتونو سره په جدي ډول خبرو ته حاضر شي کيري پرون وویل ایران چې ستارتیا لري د خپل اټومي پروګرام سولې ثابتول دي د کيري په خبره کې چې ایران دا کار وکړي نړیواله ټولنه تیار ده مثبت ځواب ورکړي کنه د په وینا ایران به لزیاتیدونکو نړیوال انزوا سره مخامخ شي د وویل چې اوس انتخاب د ایران په لاس کې ده جان کيري د سرګندونې په واشنگټن کې د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 د یمې غړیو او د جرمني د عالی رتبه چارواکو ترمنځ د خبرو په درشل کې کړي دي ټاکل شوی دغه خبرې د فبروري په 28 په قزاقستان کې وشي یو ویرانی ډیپلوماټ هغه دا ویرات کړی چې ګواکې تهران تیر کال په بلغاریا کې په یو بمی چاودنه کې لاس ترلود. په یو بس کې هغه بمی چاودنې 15 اسرائیلي سیلانیان وژلې وو. د بلغاریا لپاره د ایران سفیر غلام رضا باقری پرون وویل تهران په دې حمله کې هیڅ لاس نه درلود. هېواد د ټوریزم د ټولو بڼو مخالف دی او دغه ډول اعمال په کلکه غندي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ بلغاریا په یو رسمي راپور کې وویل د څېړنو په نتیجه کې څرګنده شوې ده چې د جولای د 13 په حمله کې د خیل دوه مشکوک کسان د لبنان د شیعه سختریزې ډلې حزب الله غړي وو. دغه ډله د ایران ملاتړ له ځان سره لري. اسرائیل او امریکا له اروپایي ټولنې غوښتي چې حزب الله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. حزب الله چې د لبنان د حکومت د یوې برخې په توګه فعالیت کوي په هغه برید کې هر ډول رول درلودل رد کړی دی. او د تونس صدر اعظم حمادي جبالي وایي چې دی به پر خپله پرېکړه ولاړ وي سو په دې هیواد کې د حکومت د ړنګېدو او د ټکنوکراتو لخوا د نوي کابینې د تشکیل له کبله ولاړېدونکی کړکېچ کم شي. د دې جمعې په ورځ یو ځلې بیا دا ژمنه په داسې حال کې وکړه چې قهرجنو ویرکوونکو د وژل شوي سیاسي مخالف شکرې بلعید د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه او په تونس کې له پولیسو سره شخړه وکړه. شاوخوا 10,000 ویرکوونکي دغه راز په جنوبي خرګوټي سید بوزید کې هم راغون شول. د عربو پسرلی یا په عربي هیوادونو کې پسونونه له همدغه خرګوټي څخه پیل شول. د واکمن اسلامي ګوند النهضه دغه منځلاره انتقاد کوونکی د چهارشنبې په ورځ په تونس کې ووژل شو. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربایم. وړاندې به په خبرونه کې باورې چې افغان حکومت د سولې بهیر ته خوشبینه دی خو اندېښنې هم لږې نه دي.
ځینې هېوادونه غواړي چې د افغانستان ځینې سیاسي ډلې دې ته واستوي چې دوی دولت ته جلا دوی خپل ارتباطات د افغانستان دولت د مسلمان مخالفین سره ټینګ کړي. دلته هدف تفرقه اچول دي.
د ملګرو ملتو د دې رپورټ په اړه چې په افغانستان کې د بهرنیو د هوایي بمباریو په ترڅ کې ګڼ ماشومان په تیرو څو کلونو کې وشل شوي د کابل او ایساف زړه نقیص نظریات خپرو. دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو پر استولو پیغامونو کې له اربکو یو شکایت لرو.
هلمند کې او د هلمند په دامنځول پالیسي سخمو د اربکو په ازادي
د اربکو په ستاینه کې بیا موږ ډېر سمې سونه ترلاسه کړې دي چې یو شمېر په خبرونه کې خبرو. افغان حکومت وایي ځینې هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د ځان په ګټه کار واخلي او د دې هدف لپاره په افغانستان کې له ځینو ډلو استفاده کوي. ولسمشر حامد کرزي پرون د دینی عالمانو د سرتاسري شورا په غونډه کې د دې مسلې ترڅنګ وویل واشنگتن ته د دې تر روسي سفر را وروسته په افغانستان کې د سولې د راتلو نقشې څرګندې شوې او افغانستان ته به دایمي سوله راځي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورت لري.
افغان حکومت وی په افغانستان کې د سولې پروسه باید د یو واحد اورګان لخوا چې د سولې عالی شورا ده پر مخ بیول سي او پوره شفافیت ولري. پرون افغان ولسمشر حمید کرزی د دینی عالمانو د سرتاسري شورا له غړو سره په کتنه کې ویل چې ځینې هیوادونه غواړي د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی د ولسمشر کرزی له قوله ازادي رادیو ته ویل چې دغه هیوادونه غواړي د خپل دې هدف لپاره په افغانستان کې له دینو سیاسي ډلو ټپلو استفاده وکړي.
ځینې هیوادونه متاسفانه اوس هم غواړي چې د سولې پروسه خپل په کنټرول کې ولري. دوی غواړي چې د ځینې ډلو څخه په افغانستان کې په دې یا هغه نامه استفاده وکړي او داسې ګوا کې دوی غواړي چې دوی لپاره د مذاکرات زمينه برابر کړي. طالبانو سره په دا نامه یا په هغه نامه ځینې ډلې یا ځینې ګروپ اتول کیږي چې د افغانستان دولت د مسلمان مخالفین سره مذاکرات ترسره کړي په خپل سر شکل سره. دا خپل په یو بڼه نه په یو بڼه د افغانستان د دولت یا د نظام تضعیف ول دي چې ځینې هیوادونه نه غواړي چې افغانستان یو قوي مرکزی حکومت ولري. په دې خاطر غواړي چې د افغانستان ځینې سیاسي ډلې دې ته واڅوي چې دوی په جلا شکل سره نه د یو واحد دولت په توګه دولت ته جلا د حکومت ته جلا د سولې د عالی شورا ته جلا دوی خپل ارتباطات او یا تماسونه د افغانستان دولت د مسلمان مخالفین سره ټینګ کړي. دلته هدف تفرقه اچول دي.
د ولسمشر ویان ونه ویل چې کوم هیوادونه غواړي په افغانستان کې د سولې له پروسې د ځان په ګټه استفاده وکړي او له کوم سیاسي ډلو غواړي ګټه واخلي. افغان دولت وایي د سولې لپاره په انفرادي ډول هڅې د افغان حکومت کمزوري کول دي او له سیاسي ډلو څخه غواړي چې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه کړي. خو د دولت یو سیاسي اپوزیسیون ملي ائتلاف په دې وروستیو کې ویلي چې افغان دولت هڅه کوي د سولې لپاره روانې هڅې یوازې په ځان پورې منحصرې کړي. د سولې د خبرو په هدف په قطر کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو هڅې هم روانې دي. افغان دولت ټینګار کوي چې له دې دفتر څخه باید یوازې د سولې د خبرو لپاره استفاده وسي او د نورو سیاسي اهدافو لپاره دین نه وي. ولسمشر حمید کرزي پرون د دینی عالمانو په غونډه کې ویلي په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره له وروستیو مذاکراتو راهیسې د سولې نښې په څرګندېدو دي او افغانستان ته به دوامداره سوله راځي. د لدینی عالمانو وغوښتل چې خلک یووالي او سولې ته وهڅوي. شغلی کرزی ویلي امریکایي چارواکو په واشنگتن کې ورته ویلي چې تر 2014 میلادي کال وروسته له طالبانو سره جګړه نه کوي او د سولې شرایطو ته زمینه برابره شوې ده. دینی عالمانو له ولسمشر سره په پرونی کتنې کې یو پریکړه لیک هم خپور کړی چې په کې له وسلو په استفادې د مسلمانانو ګواښل او د مسلمانانو له وژونکو سره مرسته ناروا بلل شوې ده. په پریکړه لیک کې راغلي چې د وسلوالو مخالفانو لخوا د عالمانو، قومي مشرانو، افغان پوځیانو، ښوونکو او نورو خلکو وژنه شرعي جواز نه لري.
د افغانستان حکومت اندیشنه لري چې یو شمېر بهرني هیوادونه غواړي د افغانستان د سولې هڅې ګډې وډې کړي. تیره اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو او د برېټانیا سر اعظم په لندن کې غونډه وکړه او ویل چې په شپږو میاشتو کې به طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. کابل رسپانو هم د افغانستان د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې پر بهیر نن ګڼې لیکنې خبرې کړې دي. د غورسپانو ته قسیم سولمل کتنه کوي.
په کابل کې د نن ورځې ورځپاڼو د یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنی چارو د نوي وزیر څرګندونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان دولسمې سرمشریزې ته ځانګړی کړي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر خبرې نقل کړي چې وایي واشنگټن به د افغانستان د سولې د حل لپاره له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. ورځپاڼه د نوموړي د خبرو په دوام لیکي چې که چیرې د سولې بهیر بریالی نه سو نو واشنگټن به په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي چې افغان حکومت هم د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سولې ټینګار کوي، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي توګه د پاکستان پر صادقانه همکاري ټینګار کړی. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو په 12 غونډه کې د ولسمشر حامد کرزي وینا ته اشاره کړې او لیکي چې نړیوال تروریزم نن د اسلامي نړۍ د سولې، امنیت او پرمختګ په وړاندې یو خنډ دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام کې په یاد غونډه کې د ولسمشر سپارښتنې یادې کړې چې وایي تروریستي ډلې باید زموږ په ټولنو او حکومتونو کې خوندي ځالي ونه لري او باید پرې نښدو چې له دیني مراکزو څخه د افراطیت د ترویج لپاره کار واخیستل سي. انیس دولتي ورځپاڼې هم همدې مسلې ته اشاره کړې او په یو برخه کې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې د ولسمشر حامد کرزي سپارښتنې نقل کړې چې وایي اسلامي نړۍ د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره یوې واحدې سیاسي تګلارې او د اقتصادي او بشري وړتیاوو پیاوړي کولو ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر کرزي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره وکړه او ویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې په هیواد کې د امنیت د راوستلو لپاره له وسلوالو ډلو سره د سولې خبرې وکړي. غیر دولتي ورځپاڼې دنیا په خپلې سرمقاله کې د پاکستاني دینی عالمانو د تیر اونۍ غونډې ته اشاره کړې او لیکلي چې دغه دینی عالمانو په پاکستان کې ځانوژونکي حملې ناروا او حرامې وبللې. سرمقاله د خپلو لیکنو په دوام په دې برخه کې د پاکستان د حکومت او دینی عالمانو دوه مخي سیاست ته اشاره کوي چې په پاکستان کې دا ډول حملې ناروا بولي خو په افغانستان کې هغه ته د جهاد رنګ ورکوي. ورځپاڼه په پای کې لیکي چې نور نو پاکستان نسی کولای د دین څخه د وسیلې په توګه کار واخلي او په افغانستان کې د بېګناه انسانانو وینې توی کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنمی په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې ایسف د ملګرو ملتونو هغه ورستۍ رپورت رد کړی چې د امریکا د پوز په هوایي بریدونو کې د سلګونو افغان ماشومانو په ور وژل کېدو اندېښنه پکې شودل سوې ده. خو بل لور ته افغان حکومت د ملګرو ملتونو دغه رپورت دقیق بولي او وایي په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو په بهیر کې له تروریزم سره جګړه سمه روانه نه ده. یو شمېر نور مطالب هم په روانه خبرونه کې د ازادي رادیو لروانې خبرونې تاسو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د غبوس د افغانستان شمال ته ورزو د بلخ په ولایت کې رپورټونه سره سم له شزو سره او تاریخوالی روان کال د تیر کال په پرتله زیات شوی. د ازادي رادیو خبريال لطیف سحاک له مزار شریف په ټلیفون را سره ده. سحاک صاحب، دغه تاو تاریخوال استاسو د ترلاسه کړو معلوماتو لمخې د بلخ په ولایت کې تر تیر کال څومره ډیر شوی؟
بله، سلام تاسو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته. د ښځو چارو ریاست سرپرست میرمن راویه مریم مرادی وایي چې تېر کال هغوی په دولس میاشتو کې دوه سوه او یو اتیا پیښې ثبت کړې وې، اما سږ کال په یولس میاشتو کې تقریبا یولس میاشت هم پوره نه ده، درې سوه اوویشت پیښې ثبت کړې دي. او د نوموړې په وینا چې دا پیښې زیاتې شوې دي په دې ولایت کې.
سحاک صاحب، څه ډول تشدد له ښځو سره په بلخ ولایت کې کېږي؟
او د نوموړې په وینا چې دلته ډېرې پیښې د جبري ودونه دي، یا ماشومانو انجونو سره ودونه دي، او همدارنګه د میرمنو وهل او ډکول دي، او همدارنګه د میرمنو په تېښته دغه کور نه، یعنی د درې موارد ډېر په لوړه کچه دي.
د میرمنو د وهلو ډبولو او د دوی تېښته له کورونو الا تونه سلری
نو موره به کته الا تونه ما وخت په دا کنه کول، اما ما څه د مکه د سناف مکه رئیس سره مکه مرکز نه ده. نو موري ویلو چې بلکې په افغانستان کې د شوادي کچه ډیر لوړه ده، همدارنګ بیکاری او فقر په کورونو کې دی باعث کیږي چې کله میرمنې وغواړي چې کوم شایمن ته واخلي، دا دې باعث کیږي چې دوی ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شي. همدارنګه هغوی دي اوس د قانون نه بېخبرې هم یو علت ده.
د خپل سرو وسلوالو موجودیت هم له ښځو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې لاس کړی دی او که نه؟
او ما د میرمنو چارو ریاست سرپرست ویلې چې اکثرا دا پیښې د زورواکو لخوا د هغه کسانو ته، د هغو کسانو لخوا چې قانون ته غاړه نږدي، د هغه کسانو لخوا چې د زورواکو لخوا د حمایه کېږي، او همدارنګه د هغه کسانو لخوا چې قانون نه بېخبرې دي، وایي دا پیښې د هغوی لخوا نه زیاتې ترسره کېږي.
لطیف سحاک، مننه. د افغانستان له شماله د افغانستان لوېدیځ ته مخه کوو. البته واموریدل چې د بلخ په ولایت کې تیر کال په یولسو میاشتو کې دوه سوه یو اویا د خشونت پیښې ثبت شوې وې، او روان کال درې سوه اووه ویشتو ته رسېدلې دي. د فرا په ولایت کې لرغوني آثار د تخریبېدو په حال کې دي. داسې رپورټ مو ترلاسه کړی دی چې د فرا ښار د جنوب ختیځ په پنځلس کیلومترۍ کې د کافر کلا په ګډون چې نږدې دوه زره کاله لرغونې ده، نور تاریخي ځایونه هم د طبیعي پیښو او څه باندې درې لسیزو جګړو له امله د خرابېدو په حال کې دي. ویل کېږي چې په فرا کې تر شلو ډېر تاریخي ځایونه شته، خو پاملرنه ورته لږه ده. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت له فرا په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، د ولایت چارواکي څه وایي؟ دغه لرغونو ځایونو ته ولې پاملرنه نه کېږي؟
بلې، لومړی تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل، په فراه ولایت کې کابو دېرش تاریخي ابدات یا تاریخي اساس چې په هغو کې ډېر مهم ځایونه هم شته، لکه تاسو وویل د فریدون کلا، کاکي کوزات کلا او همداسې نور. د چارواکو سره په دې هکله موږ خبرې کړې، دې ځوابونه دا دي چې دولت کافي بودجه په لاس کې نه لري. خو ځینې کسان دا وایي په داسې حال کې چې د اطلاعات او کلتور وزارت ډېرې بودجې اضافه شوې، مګر فرا ته خاصه پاملرنه نه ده شوې. اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو سره چې موږ خبره کړې، دوی وایي تېر کال هم موږ څو پروژې چې البته دغه تاریخي ابدات ترمیم چې د وزارت وړاندې کړې وي هماغه تصویب نه شوي. همداشان دوی په نورو د نورو مهاجرانو سره هم خبرې کړې، خو متاسفانه چې دغه تاریخي ځای ته پام نه شوی. یو تاریخي ډېر مهم ځای چې دی ویل کېږي دلته شاید چې ډېر سیاحان یا ډېر ډېر ګرځندویان دلته راشي، هغه د فریدون کلا ده چې شاته هم ډېره نږدې ده. اوس په ډېر بد حالت کې ده، او که څوک هغه د نږدې ویني شاید چې پرې وژاړي، ځکه چې هلته ډېرې سمڅې پیدا شوي. په سمڅو کې بیا ډېر ناخلو کسانو چې هغه د مخدره موادو متعدد هلته ځایونه نیولي، هلته ډېرې بدې استفادې کېږي. یعنی ډېر د تاسف ځای دی. بله کلا د کلا د ښار جنوب تقریبا 40 کیلومتره ته پرته ده، هغه هم ډېر یو لرغونی ځای دی، خو هغه ته هم خاصه پاملرنه نه ده شوې. او اوس ځینې ځایونه نړېدلي د طبي پیښو په حساب باندې، او ځینې ځایونه هم د تخریب په حال کې دي. نور ځایونه هم په ولسوالۍ کې لري، پرتو سیمو کې چې هلته هم پاملرنه نه ده شوې.
بل فطرت صاحب، د کریم آغا خان د مؤسسي له لوري د افغانستان په ځینو سیمو کې لکه په کابل کې، په هرات کې ځینې لرغوني ځایونه بیرته رغول شوي دي، د فراه چارواکو له دغې مؤسسې سره ارتباط نه دی نیولی؟
موږ دې سره خبرې کړې دي، مشخص دې سره ارتباط نه دی نیولی. موږ هم ځینو کسانو هم نور سپارښتنه کړې چې باید دې موږ یوازې اطلاعات کلتور وزارت سره اړیکه نیولې. داسې ګمان کېږي چې دلته دا اړیکې ستاسو تضعیف وي، ځکه یعنی که دغه تاریخي ابدات په سم ډول ټولو ته معرفي شي، یا د موسسې ستاسې ونومول هغې ته، یا نورو نهادونو ته، واقعاً چې دا ډېر لرغونتوب لري او کولای شي چې د هر چا توجه ځان ته جلب کړي. او د فراه ولایت مقام هم د والي سره مخکې ما خبرې وکړې دي، او موږ ډېرې هڅې پیل کړي تر څو د نړیوالو پام دې ته راوګرځو، او دغه ځایونه ورغول چې بیا هم هڅې روانې دي، خو د تېر څو کلونو راهیسې دغه هڅې نتیجه سمه پایل نه ده ورکړې. او خلک هم ډېر په تمه دي چې دغه ځایونه بېرته ورغول شي تر څو د نړیوالو پام ځان ته راوګرځي. او حتی فراه کېدای شي لکه هرات او یا لکه بامیان یا لکه غزنی په دغو کتارونو کې راشي، ځکه چې دلته هم تاسو ته معلومه ده په تېرو تاریخي پړاوونو کې ډېر شاهان اوسېدل، او دا ځایونه د هغوی څخه پاتې شوي ډېر توجه او پاملرنې وړ دي.
د فراه ښار ته نږدې د لرغونو ځایونو د ساتنې په برخه کې خو امنیتي ستونزه نشته؟
نه، دلته نږدې ځکه چې دا دوه ځای چې ما وویل، یو کافر کلا، فریدون کلا چې تقریبا 2000 یا 3000 کاله لرغونتوب لري، دلته کوم امنیتي ستونزه نشته. او حتی یو بل شی چې یادونه غواړم، هغه دا ده چې خصوصا د فریدون کلا و څنګ ته کله چې وګوري، ډېر نږدې ځینې کورونه هم جوړ شوي دي چې هغه امکان لري چې غشت یا دغې پلاسال کې دا دغه دی. خو بیا موږ د چارواکو سره خبرې کړې، تقریبا څو ورځې مخکې ځینې کورونه ویل کېدل چې ړنګ مسي، خو تر اوسه هغه هم نه دي شوي. یعنې د غشت هم دا سیم مخامخ دی چې شاته نږدې دي، کوم امنیتي ستونزه هم نشته، او هر څه کولی شي په ډېر اسانتیا سره هلته تګ راتګ وکړي.
احمد شاه فطرت، مننه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ایصاف د ملګرو ملتو هغه وروستی رپورټ رد کړی چې د امریکا د پوز په هوایي بریدونو کې د سلګونو افغان ماشومانو پور وشل کېدو اندېښنه پکې ښودل سوې. د ملګرو ملتو په رپورټ کې ویل شوي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د وشل شویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی، خو ایصاف دا ادعاوی بې بنسټه بللې. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
ایصاف د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا د پوځ هوایي بریدونو په افغانستان کې سلګونه ماشومان وژلي دي. د ایصاف یو جګپړي وایاند جیمز ګریبل د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې په استولي ایمیل کې د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړ، او ویل د امریکایي ځواکونو د حملو او هوایي بمباریو له وجې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې په اړه راپور ګرد سره بې بنسټه دی. ګریبل په پوځي عملیاتو کې له مخې د پوځي ځواک د کارولو ادعا چې په راپور کې یادونه شوې هم رد کړه. د ماشومانو د حقونو کمیټې چې مرکز یې په جنیو کې دی په خپل راپور کې یادونه کړې چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د وژل شویو ماشومانو شمیر زیات شوی، او په خاص ډول په 2010 او 2011 کلونو کې دوه چنده شوی. راپور له متحدو ایالاتو څخه دا غوښتنه هم کړې چې د متضررو ماشومانو کورنیو ته د اوښتې زیان توان ورکړي. د کمیټې په خپل راپور کې خوشنۍ ښودلې چې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې عمده علت دا و چې له حملو مخکې خبرداری نه دی ورکړل شوی او له یوې مخې بې درېغه قوت پرې کارول شوی. راپور له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې له برید مخکې د خبرداری او له یوې مخې د بې درېغه قوې د کارولو د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې جدي ګامونه پورته کړي. خو د ایساف فیاند دا ادعا هم بې بنسټه وبلله چې د امریکا د پوځ له عملیاتو مخکې ملکی وګړو ته خبرداری نه ورکول کیږي. خغلی گریبل وای ایساف چې ډیره برخه یې امریکایي ځواکونه دي په 2012 کال کې د یو کال مخکې په پرتله د افغان ماشومانو د وژنې یا ټپي کېدو پیښې په سلو کې تقریبا 30 راکمې کړي او دا یې ثابته کړې ده چې د ملکیانو مسؤلیت د دوی د پاملرنې اصلي محور دی. د ایساف دا ویاند همداراز وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي له هڅو سره سره که بیا هم عامو وګړو ته زیان واوړي، امریکایي او ایساف ځواکونه د متضررو کسانو له کورنیو سره ګوري او هغو ته د ایساف له لوري تسلیت وای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له 2008 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د امریکا د هغو پالیسیو څیړنه پیل کړه چې اغیزې پر ماشومانو پریوزي.
که څه هم ایساف ځواکونه د ملګرو ملتو وروستی راپورټ ردوي، خو افغان حکومت دغه راپورټ دقیق بولي او وایي په افغانستان کې د تیرو 10 کلونو په بهیر کې د تروریزم په وړاندې جګړه ناسمه روانه ده، ځکه نو د ماشومانو په ګډون ګڼ ملکي افغانان پکې وژل شوي دي. د ملګرو ملتو په وروستي راپورټ کې ویل شوي په تیرو 4 کلونو کې د امریکایي ځواکونو په بمباري کې په سلګونو ماشومان وژل شوي دي. سالم محمد سالی د دې موضوع تفصیل اوروي.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو وروستی راپور تاییدوي او وایي چې په تیرو 10 کلونو کې د بهرنیو په خاص ډول د امریکایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکي افغانانو وژنه د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ جنجالي مسله وه. د ولسمشر وین ایمل فیضی ازادي رادیو ته په مرکه کې دغه خبره وکړه.
نموست اومی توګه دې گزارش سره موافق وی او دا منو چې متاسفانه د نړیوالې ټولنې په خاص توګه د امریکایي ځواکونو لخوا فیرلس کالي کوم عملیات په سره سیمه کې نتیجې کې بهونه ماشومان وژل شوي.
په جنیف کې د رایه د ماشومانو د حقونو یوې کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي په تیرو 4 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو له کبله د ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. راپور وایي د ماشومانو تلفات په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې دوه برابره سوي دي. یوازې په 2011 میلادي کال کې د څو حملو له کبله 110 افغان ماشومان وژل شوي او 18 تنه نور ټپیان شوي دي. خود ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو د ملګرو ملتونو دغه راپور رد کړ. د دغو ځواکونو یو عالی رتبه ویان جیمز ګریبل ازادي رادیو ته په یو ایمیل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د امریکایي ځواکونو د حملو او بمباریو له وجې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې په اړه راپور بې بنسټه دی. ګریبل په پوځي عملیاتو کې له مخې د پوځي ځواک د کارولو ادعا چې په راپور کې یادونه شوې هم رد کړه. د ایساف دغه وین همدرز وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي له هڅو سره سره که بیا هم عامو وګړو ته زیان واوړي، امریکایي او ایساف ځواکونه د متضررو کسانو له کورنیو سره ګوري او هغوی ته د ایساف لخوا خواخوږي څرګندوي. د ولسمشر وین ایمل فیضی وایي په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه سمه نه روانه، ځکه نو په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون ملکي افغانان ووژل شول.
امریکایي مقاماتو دې په وضاحت سره وویل چې طالب نور د دوی دښمن نه دي او په خاصه توګه د 2014 کال وروسته د دوی د طالبانو په خلاف جنګ نه کوي. اوس واضح شوی ده چې د تیر لس کاله کې کومه جګړه چې د تروریزم په خلاف په افغانستان کې روانه وه، متاسفانه سم مسیر یې په سم لور باندې روانه نه وه. ادرس یې جغرافیه د جنګ ناسمه وه. په نتیجه کې ډېر شمېر بېګناه وګړي د افغانستان شهیدان شول چې په اوکې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
افغان دولت په ورور پر نړیوالو ځواکونو او خپل همکارو هیوادونو ژغ کړی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه دی په هغو ځایونو کې وسی چې تروریستان پکې پالل کیږي او ساتل کیږي. زیات مهال د دوی اشاره پاکستان ته وي. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال ملکی تلفات هغه جنجالي مسله ده چې افغان ولسمشر په ورور باندې انتقاد کړی او ټینګار کړی چې په دغو عملیاتو کې دي د افغانانو خوندیتوب ته جدي پام وسی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې او د انټرنیټ لارې هم اوریدلې شي. تاسو ازادي راډیو ته د ازادي راډیو د ویب پاڼې لارې د فیسبوک لارې هم پیغامونه را لېږلی شئ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نیاز الرحمن له ننګرهاره په راستولې سیمه کې لیکي د ملګرو ملتو د هغه راپور تایید کوم چې د افغانستان په حکومت کې فساد زیات شوی. شفیق له لغمان لیکي د لغمان ولایت په النګار ولسوالۍ کې خلک د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شخړو له لاسه خپل روزمره کارونه پر مخ نشي وړلی. نو د ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو له مشرانو څخه غواړم چې نه یوازې لغمانی یا النګاري بلکې ټول افغانان د خدای په لیاس سوله وکړي او افغانان پریږدي چې ښکلی ژوند وکړي. آصف له لغمان لیکي لغمان ته د برېښنا راتلل د ټولو لغمانیانو د خوشحالۍ سبب شوي، خو باید خلک برېښنا د دولت مال وګڼي او خپل مال یې وګڼي. عبدالبشیر له کندز د دشتارچی له ولسوالۍ لیکي له سلام وروسته لیکي زما پیغام دا دی چې خارجان وزي نو وسلې ولې ازبکستان ته ورکوي. لیاقت له خاص کونړه د محلي پولیسو ستاینه کوي او عبدالرحیم زای له محمد اغې د محلي پولیسو ستاینه کوي. اتنیمی بجی شوی لند خبرونه لرو لناجی ساپیز خیار.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو وروستی راپور تایید کړ چې پکې ویل شوی په تیرو څلورو کلونو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې په سلګونو افغان ماشومان وژل شوي دي. د امریکا دوه نور سمندري پوځیان هم په 2011 میلادي کال کې د یوې ویډیو له کبله له جنایي تورونو سره مخامخ شوي دي. په هغې ویډیو کې ښکاري چې یوه ډله نښویشتونکي په افغانستان کې د طالبانو پر مړو باوله کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري حقونو سازمانونو ته د افغانستان په زندانونو کې له بندي ماشومانو سره د کتنې زمینه برابره شي. د پاکستان دولتي چارواکي وایي د افغانستان پولي تصویر ما یوې بمی چاودنې لستنه ووژل او تر شلو زیاتې ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ایران ته خبرداری ورکړ چې د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو قدرتونو سره په جدي ډول خبرو ته حاضر شي. او یو ایرانی ډیپلوماټ هغه دا ویرات کړی چې ګواکې تهران تیر کال په بلغاریا کې په یو بمی چاودنه کې لاس درلود.
اسد ګرادو په منځني سفر دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. بي پيلوټ الوتکو او بمی چاودني په پاکستان کې لسکونو تنو ته تلفات اړولي. د پیښې پرون په وزیرستان او ورغزي قبایلی سیمو کې شوې. دولتي مقامات وایي په بمی چاودنه کې ولسی خلک په نقشه سوي، خو د بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې بیا وسلوال جنگيالي وشل شوې دي. نتایج شوی رپورټونه د بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې د القاعده ډلې د دوو مهمو کسانو د وشلو خبر ورکوي. له پاکستان د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګار د دې دوو پیښو جزئیات اوروي.
د پاکستان په جنوب لویدیځه قبایلی سیمه کې به میچاودنی او د ډرون یا بي پيلوټ الوتکو په یو تازه بریټ کې د وسلوالو په ګډون اته څلوېښتنو ته مرګ ژوبل واوخته. له سیمې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې به میچاودنه په ورغزه او د بي پيلوټ الوتکې بریټ پر وزیرستان شوی. چارواکي وایي په بمی چاودنه کې یوازې ملکیان خو په ډرون حمله کې بیا د دولت وسلوال مخالفین په نښه شوي دي. د کوز اورګزی یو عالی رتبه امنیتي مقام چې نه غوښتل غږ یې ثبت شي له سیمې په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د کلی بازار په یو سوداګریز مارکیټ کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شوې. دغه مقام د لومړنیو تحقیقاتو پر بنسټ وایي چې له شواهدو داسې ښکاري چې چاودنه په یو دوکان کې شوې، خو د نویت په باب بې خبري وښوده. په عین حال کې یوې بلې با خبره سرچینې بیا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا یو ځانمرګی برید وباله. د خبر زاید معلوماتو لمخې چاودنه پر هغو خلکو شوي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو مخالفین بلل کیږي او د هغوی د فعالیتونو مخنیوي کوي. د یو بل خبر لمخې د امریکا بي پيلوټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز څلور توغندي توغولي چې په ترس کې لک تر لګوو تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. په سیمه کې امنیتي مسؤلین وایي بي پيلوټ الوتکو جنوبي وزیرستان ته پر پوله په یو لرې پرته غرنۍ سیمه کې هغه کور په نښه کړ چې وسلوالو طالبانو د نظامی مرکز په توګه کاراوه. دولتي مقامات وایي په نښه شوي ټول یې پاکستاني طالبان دي، خو ځینې سرچینې بیا ادعا کوي چې ډیره یې عرب او د منځنۍ آسیا اوسیدونکي دي. دان خصوصي تلویزیون د ناڅرګند سرچینو له قوله خبر ورکوي چې په دې ډله کې د ابو ماجد العراقي او شیخ ابو وقاص یمنی په نوم د القاعده ډلې دوه مهم مشران هم شامل دي. په دې وروستیو کې پر وزیرستانونو د بي پيلوټ الوتکو بریدونو او د پښتونخوا په نورو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونو یو وار بیا زور اخیستی. د پاکستان پوځ له تیرو څو کلونو راهیسې په ځینې قبایلي سیمو کې د طالبانو او نورو سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي چې د اورګزو په ګډون په ځینو کې لا هم روان دي. بلخوا وسلوالو ډلو هم ځانونه ټینګ کړي او وخت نا وخت پر امنیتي ځواکونو مرګونی حمله کوي.
په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې نتایج شوي رپورټونه د القاعده شبکې د دوو مهمو وسلوالو کسانو د وژلو خبر ورکوي. بلور ته داسې رپورټونه خپاره شوي چې اسلام آباد تازه هڅې پیل کړي څو واشنگتن دې ته قانع کړي چې د پاکستان دننه نور د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ونه کړي. هاخوا د سیایي مشرۍ ته د ولسمشر بارک اوباما کاندید جان برینن د امریکا په سنا کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په خاطر د سناتورانو له سختو پوښتنو او د فعالانو له اعتراضونو سره مخامخ شوی. برینن چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر په توګه د تایید د ترلاسه کولو لپاره د سنا په غونډه کې د پنځشنبې په ورځ حاضر شوی و وویل له بی پیلوټ الوتکو څخه د ډیر مجبوریت په حالت کې چې بل لار نه بي پاتې کار اخیستل کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورت له احمد تکل اورو.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې ریاست ته د ولسمشر باراک اوباما کاندید جان برینن د سنا په غونډه کې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا د لانجمنو پالیسیو دفاع وکړه. په دې غونډه کې چې د سی آی ای د مشر په توګه د برینن د تایید لپاره جوړه شوې وه اعتراض کوونکو څو ځلې د وینا مختل کړه او په نتیجه کې د سنا د استخباراتو د کمیټې مشره دیان فاینشټاین د ته مجبوره شوه چې غونډه وځنډوي. برینن په افغانستان، پاکستان، یمن او نورو ځایونو کې د تروریستانو د موندلو او وژلو لپاره د بی پیلوټ الوتکو یا ډران له حملو د کار اخیستو له مهمو طرحانو ګڼل کیږي، خو پر دې پروګرام د ملکی تلفاتو له وجې ډېر انتقادونه هم کیږي. سناتورانو د بی پیلوټ الوتکو د حملو د مرموزو اړخونو په اړه دا چې سپینه منی دا کسان څنګه په نخښه کوي او څنګه عمل کوي له برینن څخه ډېرې پوښتنې وکړې. برینن وویل ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د تروریزم پر ضد هر اقدام باید له قانون سره سم وي او اساس په استخباراتو کې وي. د زیاته کړه
وی اونلی ټیک سچ اکشنز از ا لاست ریزورت ټو سیو لایوز وین دیر از نو اذر
مجلدی حمله یوازې د خپل سرتیرو د ژوند ساتنې لپاره او د سخت مجبوریت په صورت کې چې بل لار نه وي کار اخلو. موږ باید دا خبره یقیني کړو چې په دې برخه کې یو توافق شته او هغه چې نن د اعتراض لپاره دلته راغلی وو له مسلې نه دی خبر. فکر کوم دوی نه دی خبر چې موږ د یو حکومت په توګه څومره احتیاط کوو او څومره عذاب ګالو څو له هدف سره د نورو د ټپی کېدو یا مړینو مخنیوي وکړو.
لبرنان څخه په دې اړه هم سختې پوښتنې وشوې چې په کوم دلیل په بهر کې ډیره امریکایان له القاعده شبکې سره د اړیکو په تور وژل کیږي. د تروریزم پر ضد مبارزه کې د شفافیت د نشټوالي له وجې د سناتورانو غوسه لورای د دوی په پښتنو کې ښکارېده. خو برینن دوی ته یوازې دا ډاډ ورکړ چې که د سی آی ای د مشر په توګه تایید شي نو د معلوماتو د شریکولو د ښېګڼې هڅه به وکړي. جان برینن په سی آی ای کې د یو کارپوه په توګه له نږدې 15 کاله کار وروسته د ولسمشر جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال په همدې اداره کې د تروریزم ضد مبارزې د مرکز مشر شو. خو په 2008 کال کې د ولسمشر باراک اوباما دا هیله چې د سی آی ای ریاست ته کاندید کړ تر سره نشوه او د دې علت د برینن لنجمنه مازی و چې له مشکوکو تروریستانو د تحقیق د پرمختللو طریقو پلوي و. دا سیخکاری چې دازل خای برینن د سنا لخوا تایید شي، خو په سنا کې د ده د تایید په استماعي غونډه کې د معترضانو حضور دا خبره روښانه کړه چې دا لنجله ختمه شوې نه ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
ازادي رادیو ته د اتصالاتو شرکت لاري اس ام اس کولای شي، د ازادي رادیو د فیسبوک لاري پیغام را لېږلی شي او د ټلیفون لاري خپل ستونزې او خپل نظریات مشته په پیغام کې ثبتولای شي. اوس هم د ثبت شویو پیغامونو پروګرام ازادي او اوریدونکو سالی محمد سالی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي اوریدونکو پروگرام ته مو زه صالح هرکلای کوم. په دې پروگرام کې دا اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه اوري چې خپل سره وسلوالو یې پکې شکایتونه کړي. ځینې اوریدونکو بیا دغه وسلوال یعنی اربکیان یا محلي پولیس د افغانستان د امن په ګټه بولي. اوریدونکو پر اداري فساد او په ځینو سیمو کې د مخابراتي شبکو له خراب کیفیت څخه هم شکایتونه کړي چې په همدې پروگرام کې اوریدلای شي. د ازادي اوردونکو د دې پروګرام فایل د اوردونکو په هوغو ټلیفوني پیغامونو کې وچی وای دربکیو په نامه وسلوالې زوروي په یو اوبل نامه پیسې دی نخلي او دغه وسلوال زیاتې نور خپل سره کوي.
سید افغان برحق به کندهار ولایت تاسو زحمت کوم د ازادي د سړي کار کوم یو خو اربکیان داسې څوک اوس جوړ شوي دي لکه اکانی دلسی د پاکستان د لاسي څوک تاسو ګوري خبره داسې د مشتره پورونه دي د روزګان ولایت د چارچینو او د خاص روزګان د کندهار غورک او د معروف اربکیان د زابل ولایت د شینقي او د نوبهار اربکیان اکثر اربکیان مشران دي په کوټه کې سلا کړی ده چې موږ د اربکي واخلو چې وانوخلو هغو دا سلا ورکړې ده چې تاسې دغه سلا واخلئ خو موږ هر وخت چې موږ خپل د ګټې وخت رالی موږ وویل چې تاسې به هغه کار کوئ هغې سره بیا تاسې کوي اوس تاسې سلا واخلئ نو دوی دا کار کړی دی محترم زموږ په ولسوالۍ کې مدې خلکو لکه د اربکیان چې بولي یو څه ډېر مختتنګ راته پرې کړي په سبب د دې چې د مسجد ولسوالۍ څخه د حکومت په هر کور باندې پر هره تنګه دوه دوه روپۍ اندازه ورزګرې دي نشرې د مولا علي وسلام
موږ خو پیغام دا دی چې د هلمند کې او د هلمند په دامنځي ولسوالۍ کې سخت موږ د اربکیان په ازادي کې دغه دغلو د لوړو دغو پرې ورسېږي چې د اربکیان په موږ سخت په ازادي ټول
خبر پوری شخصی جامو مشکل سرا والا مخامخی مہربانی
خبر
سلام
معلوم ایک مسئلہ دی دا کندار ولایت دے جڑے ولسوالی دے مثال ہمارے مقام مکان سے خطر فاز ہے جو راجد مفکول اور ہم نے مجھ سے سفیر علی نور دوارا جن زغلی نور باغنا واس ولا نور بکی تا کام شو تا را غسر دے ربی دے راجد فکور اور ہم نے مجھ سے
معلوم اکرام دے جڑے دے کندار ولایت دے ولسوالی دے خبر کو نو مشکل دار سے دار بکانے سے محمد پولیس دے پر بکانے دے جس نے دے پر جاد کرن مرا شرمی او کور کی تعلیم دی
د هزار بچیانو مبارک شي یو نظر لرم سوابت دا شي چې که چېرته د دې اربکیانو په باره کښې شکایتونه زیات شي نو بیا یې ورک کړي او مخه ورک کړي او که چېرته د دوی دا صفات دا دغه زیات شي بیا نور هم څه ډېر کړي خو دا دواړه قضاوت دا به د افغان حکومت نه کوي ځکه هغوی خو که یارې دا کار کولی دنده نه پیدا کول
افغانستان خاص
خنی د امریکانو خنی ډیر زغ فازه لاس نه پاره به یا شل نه پاره به طالبان خو همدل ته 2500 تقریبا تر 3000 کور پوری ولس پروت دی د ټول خوند طالبان تا نر او شدی خو مخدمه دي طالبان محدود خلق به طالبان وي تاسو کتن کولای شئ چې دلته حیاتان د وسو وي چې جنگ شروع شي
مطلب چې طالبان د اربکی په نوم باندې څوک چا د اربکی سره خبرې هم کړي طالبان او په اړه لاره کې طالبان راوتي او خپله شکوي او اربکیان د خلکو په جګونو کې یا په خاغه کې لټوي.
د پکتیا ولایت داریوب د ځای ولسوالۍ نه زه انور صدیقي تاسو سره خبرې کوم. د افغانستان مختلف سیمونه د افغانستان مختلف ولایتونه ازادي راډیو ته پیغامونه ثبت کیږي د اربکیو په حقله چې څوک ورته محلي پولیس وایي دوی نه شکایتونه لري چې دوی ناوړه عملونه کوي دوی په لارو کې درېږي دوی چور چپول کوي او په ډېرو بدبختیو کې د دغو محلي پولیسو اربکیو لاس دی. خو زه خپله د پکتیا ولایت داریوب زده ولسوالۍ نه او دا خبره کوم چې د مو په پکتیا ولایت کې او په مختلف ولسوالۍ کې خپل د قومي دود لرو عنعنات لرو. هر کله چې مو اربکی درو مخکې مو د اربکی چې قومي اربکیان درل اوس محلي پولیس اربکیان دي. نمو چې کله اربکی ته ضرورت شي محلي پولیس چې اوس یادیږي هغه د کوم خلک سپینګیری په کینی هغه خلک ټاکي چې هغه واکین د دوی په وجود کې ملي ګټې وي او اخلاق ولري سړیتوب ولري چې هغه د دې کوم دپاره د ولس دپاره د منطقې د امنیت دپاره او د خدمت مصدر وګرځي. نو د مو د پکتیا ولایت په سیمو کې په ولسوالیو کې دغه محلي پولیس اربکیان ډېر مؤثر دي ډېر کامیاب دي هغوی ښې لاسته راوړنې لري.
د پنجوایف ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ دلته د پنجوایف ولسوالۍ کې د اربکیانو د خسکرو په ډېر تازه دي. سلام.
زه د روزګان د ولایت زغیزم د روشان د سیمې سمور دغه محلي پولیس ډېر په آزاد دي. د شرکان غلا کوي ګلستان غلا کوي هم د مالکان څخه پرچین غلا کوي ګرځروي نیان دي.
لاربکیانو مو د اوریدونکو شکایتونه د دې په ټلیفوني پیغامونو کې واوریدل. په تیر پروګرامونو کې مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي ملمانه کړي وو. او د اوریدونکو شکایتونه مور سره شریک کړي وو. دوی وایي چې خپل سری وسلول محلي پولیس نه دي او اربکی وسلول شاید ځینې خپل سری وسلول وي چې د کورنیو چارو وزارت په تشکیلاتو کې ځای نه لري او دغه وزارت به یې تعقیبوي. ځینې اوریدونکي وایي چې محلي پولیس چې په حقیقت کې اربکیان دي د دوی په سیمو کې توانېدلي چې د امن په ټینګښت کې مؤثر رول ولري. ورپسې د اوریدونکو نور پیغامونه اوري چې د اداري فساد او د مخابراتي شبکو د محدود فعالیت په اړه دي.
قطع ارباشیم کل کنر تخا دا محلی پولیسو پا آبا زرتا یو نظری اما چی محلی پولیس چی کل آبا کنر که پایدا شو نو دیر امیت تیرا وستو او آغا زین چی یو عوام حکومت والا تک یو عوام بنی شکل آغا زین که محلی پولیس زی بزی پراتی دی وست آر عوام او حکومتی چو که آغا زیر شکل دیر پسانه مانی پازات نانا توگا مانی دی او دیر امیت تیرا وستو دا محلی پولیسو دیر بکنر که دیر آمن دا بستو او پرمختگی او کو او زمان پخفال دا محلی پولیسو دا وقتنه دا چی دا غشان پا وطن مانی خپل ځان قربان کی او جاسوسان مخونی شي او خپل وظیفې مخ په وړاندې بوځي.
نو زموږ خواهش دغه دی دغه خلک چې زنګونه وهي و رادیوګانو ته اخبارونه ورکوي چې موږ د پولیس محلي او یا اربکیانو سره ډېر لاس و ګرېوان او پتنګ یو. نو رښتیا هم دا هغه خلک دي چې د طالبانو سره تړاو لري، د القاعدې یا د تروریزم شبکې سره تړاو لري. نو بیا دغه پولیس محلي چې دي ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده په ټول افغانستان کې، چې هغه سړی چې د القاعدې سره تړاو لري په اکلي کې بیا پولیس محلي یې پېژني چې دا څوک دی. نو خو دغه خلکو دغه ښه نتیجه ورکړې ده، اوس دا خلک چې زنګونه وي کاسونه کوي دا هغه خلک دي چې د القاعدې یا د تروریزم شبکې سره تړاو لري. زموږ د دولت څخه نه دغه خواهش دی دغه خلک چې دغه تورونه لګوي پر پولیس محلي وباندې دغه دې راوغواړي دغه چې په سمه صحیح توګه باندې که چیرې دغه کار وي په پولیس محلي وي چې خو بیا به هر سړی خپل په سزا باندې رسېږي او که نه وي نو باید دغه خلک په سزا ورسوي. وسلام.
زه حاجي عبدالجبار د پکتیکا ولایت د کټواز نه تاسو سره پرواز کوم. پر دې کې پیغامونه دي هر دا وایي چې موږ له اربکیانو ډېر تنګ راغلي او له هغو نه ډېر سخت ځورېږو. ایا یو داسې کس هم نشو پیدا چې یو وخت مې طالبانو یا تنګ شوی یا تکلیف شوی یا تاسو ته یې پیغام پرې اخی. ایا طالبان خو هم داسې کار کوي چې خلکو نه په زور مړۍ غواړي او په زور نه په جوماتو کې بسترې نه غواړي او په کورو کې ځایونه دي نه غواړي؟ ایا داسې یو سړی نشو پیدا؟
ما خبرې کوم د لیندار ولسوالۍ څخه لغمان ولایت. لکه څنګه چې تاسو خبرې یاستئ زموږ په ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې اربکیان پاتې شوي او هغه نه مخکې ډېره ناامني وه. نو زیاتره خلک د دوی په باره کې ډېر بد صفت او غیبت کوي. نو دا هر څه دي دا دروغ دي. زه د هغې منطقه یو اوسېدونکی تاسو سره په تماس کې یم. زه یې دوی باره دا هغه خلک دي چې دښمن ملا ماتوونکي خلک دي.
وروره دا خلک چې د هلمند ولایت څخه ټوله د اربکیان د لاسه نری وي دا ټوله طالبان دي. قسم په خدای زه د پنځه میاشتې خواته ورم که ما یې اربکۍ لیدلی څوک اربکۍ ابا لیدلی دا هغه مخالفین دي چې وروره تر اوسه نه پولیس لیدلی نه بل شی لیدلی بره نری وي وایي موږ د اربکیان څخه بازار دي. وروره دا ټوله فور په ګاندي د خدای په امان واخلنهشه به ما خاموشه
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
مدار پیغام دي درور مطالبات څخه خلک د ایار بکانو یا د دې حکومت کمانډانانو څخه آزاد یا د دې ولسمن څخه آزاد خان سره ولادت چې کیرانی چې ولې دا چوکي په خرچې دي د افغانستان کوم چوکي پر قانون کوسه د هغه چوکي خرچې ول حکومت بالا نه جوړیږي. دا د ورکار کیږي چې د حکومت رقم دی ونه جوړیږي. در آباد په افغانستان کې دا فساد چوکي خته دنګ ورکنه چې ولا کا افغانستان جوړان کړ.
وزه قدرتلار روزګار ولات نه تاسو ته تماس کیم. حکومت ټول د اداري فساد ډاکټر یو حاکم شوی چې سن دوی شکه سي وځي له هغه بون تر اوسه نه دی وسوي. ټول خپل سری وسوال کسان دي چې ظروفي او شانو څور دي د خلکو شي کوي او غلاوي کوي څنګه حکومت دی.
و هم چې د دې ما اواز سخت کی څنګه چې فساد له پاسه تر کوزه شروع ده ما یې په تاسف کوم د پخواني افسرانو چې متقاعد ده د دوی په موج باندې هم فساد شروع شوی ده. موږ ته یې کال د 1991 نمیاستی ماش شاک دره میاستی گوگرده و وی ویلی که وقت بجدی که درده و در دره میاستی نور اوز خبر شو چه پیسه نپایدون که کم چوکیدار یا کم قدرتمند تو باند میوان که تاویل کرده در گشه دی پاره
مستر تحوال مستمایم در دریست پول سوالی که رشوات هغه سلی اوج ته رسېدلی دی چې اضافه گنجایش نشته پکې پرکیلومتره ساحه ده ته د دولت خلکو قبضه کړې او هر څوک چې دوکانونه مارکیټونه جوړوي په ډالرو روپۍ ځای اخلي او یو غریب بیچاره چې دوه دوکانه سرای جوړوي هغه څخه د دوی نفر ورته راځي او د هغه څخه روپۍ غواړي پنځه لکه کالداري درې لکه کالداري دوه لکه کالداري کې ورمې کې
منظم پلان درلودلی کار کولی شي خو د بده مرغه په ټول افغانستان کې نه ده شوی چې تاسو کار نه دی کړی خو دلته په کندهار کې تاسو هیڅ خدمت نه دی کړی.
غلام محمدی زاده یم له پکتیا ولایت اریوب زاده ولسوالۍ څخه. مونږ له جمهور رئیس څخه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر خدای په روی نور مونږ ماتیر باسه او دا سیمه وایا چې پښتو دري دواړه رسمي ژبې دي حال دا چې کله د جنوبي ولایاتو خلک کابل ته د خپل کار په منظور د کابل ادارو ته مراجعه کوي معمولا نو د جنوبي سیمو خلک خو د دري سره دومره بلدتیا نه لري نو کله چې دارو مامورین پوه شي چې دا سړی پښتون دی د هغه کار د هغه پښتون کار وینه نیجر نو تر کابل پورې رسېدلې پښتون په خپل کار بسې پښیمان شي او د کابل د ادارو مامورین ځان په یوه بله بهانه ترې خلاصوي.
زه محمد الله کلم یاد د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام د لوړو مقاماتو څخه دا دی چې تېر لس کاله تېر شوي دي حکومت ډېر خراب دی. د حکومت په خپلو چوکیو کې چې فساد ورک نه کړي دغه رشوت ورک نه کړي حکومت نه جوړېږي. موږ ملکي خلک د دې سره ګیله لرو چې بس ولسمشر چې دغه نوې ټاکنې چې کېږي خلک ګډون وکړي چې عدالت ښه شفاف او په زړه پورې دغه واخلي دغه ټاکنې باید سمې واخیستل شي لاس ورکې ونه وهل شي.
دا خپلې خوږې او ګرانې پاستیا څخه زه سمیع الله خلیلي تنده زما غوښتنه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ښاغلي حمید کرزي څخه دا ده چې د افغانستان په ټولو اداري شعبو کې اداري فساد شتون لري. که چېرې دا اداري فساد له منځه ولاړ نه شي نو افغانستان به هیڅکله روغ او رغ نه وي.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه خان محمد يم د هلمند ولایت د بندې کجې کې ولسوالۍ څخه مې تماس درسره نیولی دی. زما غوښتنه د هلمند ولایت د کجې کې ولسوالۍ د حجاج پراجکټ اخونزاده څخه دغه غوښتنه ده چې آیا دی د کجې کې ولسوالۍ ته راغلی دی د موږ ته څه خدمت کړی دی یا د لاندې کوم شبکه ده نه روشن سه نه افغان سوس د ګریش څخه سره په تماس کې یم. زما د درسو دغه هیله او ارزو ده که دی زه
ما د افغان بیرسین کمپنی سے دا خواهش تھی وہ حرمی سے بچوں سے مصرف ڈیر کم کر رہے تھے امریکہ چین و بنگلہ دیش دس نور وادوں ما دا خواهش تھی دا نور کہ پاکستان ایران و دبئی دا وہ وادو سے افغانستان مسافر ڈیر دی وہ وادو تے مصرف کم سے اور داخل کی ہم مصرف کم سے تابع افغانستان پر وڑا کنیابی دی.
د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیلي تندر یم. زما غوښتنه د مخابراتو وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه نشته. خلک له دې څخه مشکل سره مخ شوي دي. که چېرته د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ کې د روشن دستګاه ولګېږي د خلکو مشکل به اره شي.
مشکل
د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیلي تندر دا پیغام د ازادي راډیو څخه پرېږدم. زما غوښتنه د مخابراتو وزارت
دادا د پکتیا ولایت کمکنه پولیس والے کې درشم مخبر کی دزګان نشته خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي دي. دوهمه خبره دا ده چې د افغانستان د ټولو داخلي شبکو انټرنټ ډېر کمزوری شوی دی. ګوګل سم کار نه کوي، پیسې اکټي کار هم نه کوي. دریم خبر دا ده چې موږ د افغانستان کمپنۍ په مشتریان کې موږ ضروري کړه او څه ووایي چې پر باندې سره لر خلک بداله کړه. عام ته مزاحمت کوي چې لږ خطرې کوي، سکره څه وایي او کله څه وایي.
اوریدون کول هم دغه پیغامونو سره اوسنی پروگرام د تپای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په بل پروگرام کې خبرو. تر هغه مو پر لوی خدای سپارم.
تر اوو ورځې په اونۍ کې.